السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په اړه ژوره اندېښنه لري. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار ازادۍ راډیو ته وویل چې اوسمهال هیڅ هیواد باید افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه د هغې په وینا دوی به هلته د طالبانو لخوا له جنسیتي ځورونې سره مخامخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. میرمن بار همداراز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې له طالبانو سره مرسته وکړي. د ښاغلي کابلوف اشاره د داعش ډلې خراسان څانګې ته وه. کابلوف چې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر هم پاتې شوی، لریا دولتي خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې داعش د مسکو او کابل ګډ دښمن دی. هغه زیاته کړه چې روسیه د داعش د خراسان څانګې پر ضد په مبارزه کې د طالبانو د حکومت د مبارزې ستاینه کوي. کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به له ځانګړو لارو چارو د طالبانو له چارواکو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم تیر کال ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې د روسیې متحد دی. د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې د کابل رسمیت پیژندنې ته د نږدې کېدو په ترڅ کې تیره میاشت طالبان رسمن د تروریستي ډلو له فهرست څخه وویستل. کابلوف په دې مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې مسکو او کابل په بیلابیلو برخو کې د خپلو اړیکو په ښه کولو بوخت دي او زیاته یې کړه چې روسیې طالبانو ته دا وړاندیز کړی دی چې مسکو ته خپل سفیر واستوي او د طالبانو ځواب ته په تمه دي. افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې په 115 ځای کې راغلی دی چې دا د رسنیو پر وړاندې د جدي محدودیتونو او د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې یا RSF د 2015 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې افغانستان په 180 هیوادونو کې 115 شوی چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامداره خراب وضعیت ښکارندوی کوي. که څه هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجې لوړ شوی، خو له سلو یې یوازې 12.8 نمرې ترلاسه کړي چې د رسنیو د ازادۍ دوامداره بحران ته اشاره کوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې پرون په خپل کلني راپور کې دا هم ویلي دي چې ډېرو ښځینه افغان خبریالانو د ګواښونو او اندېښنو له کبله خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. پاکستان د خلیج له هیوادونو غواړي چې په هندي کشمیر کې د روسي حمله پر سر د دوړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په اواری کې مرسته وکړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا غوښتنه پرون د خلیج د هیوادونو له استازو سره په کتنه کې وکړه. د راپور له مخې ښاغلي شریف د سعودي عربستان، کویت او متحده عربي اماراتو له سفیرانو سره په جلا کتنو کې هغوی ته د کشمیر په بهلګام سیمه کې د اپریل د 22 نیټې د حملې په اړه د پاکستان د دریځ په اړه معلومات ورکړل. په دې حمله کې 26 کسان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په ملاتړ تورن کړی دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د تیرې دوشنبه په ورځ وویل چې هند په نږدې راتلونکي کې پر پاکستان د برید پلان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې د کشمیر تر حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه معامله تایید کړه چې له مخې متحد ایالات اوکراین ته د مخکې ورکړل شویو F-14 جنگي الوتکو پیلوټان روزي او پرزې او تجهیزات ورته برابروي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې کانګرس ته د څه باندې 310 میلیون ډالرو په ارزښت د دې معاملې په اړه خبر ورکړی دی. اوکراین د 2024 کال په نیمایي کې د پخواني ولسمشر جو بایډن له ادارې څخه F-14 الوتکې ترلاسه کړې وې او د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روان کال په پیل کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکې ترلاسه کړې دي. خو د شمیر یادونه یې ونه کړه. متحد ایالات دا اعلان وروسته له هغې کوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د بایدن د ادارې لخوا کیف ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پوځي او مالی مرستو پر ورکړه کلک انتقادونه کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرع لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم لوایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران وپیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول وپیژندل چې میتوسس مراحل چې وه هغه موږ لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډیر دوی سره رسیږي، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشی وسی، یعنی دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو دا چې دی هغه به د واویایم صفحه څخه تر دوه تیم صفحه پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپله د میوسس معنا چې خپله د تنقیس د دغه څخه خصصه وي، د کلمې خصصه وي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورنۍ حجرې څخه لورنۍ حجرې چې رامنځته کیږي، هغه اول خو مثال موږ وایو دا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي تکثر سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنې د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي. او دا په لوړو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کېږي تولیدېږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسوي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، د هغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټوله وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحله دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خروسه د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان پکښې کې رامنځدي، لاند بازوګان پکښې رامنځدي چې سنټرومیر په مرحله کې دوی بس نشتی، او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي. هومولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کم د هستې کم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دي د سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمرنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لمرنی میوس مرحله د لمړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و، هغه کروموزومونه د حجره په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتی ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو شي کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووال دي، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره، مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کم هومولو کروموزومونه چې و د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوی جینیټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جینیټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دیم ریو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده، چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډول شوي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګي نیسي. تیلوفیز د نو چکی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي، یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکښې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره ځای کیږي، د نارینه ګمیتون د کروموزومونه سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عیني ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریش تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل سپله نور سایتوپلازم چې کیږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سپ دوه میوسس کې بیا چې کړله په وویشل سوی او څلور حجرو باندې ترکیب سوی، څلور لورنی حجرې ورسره رامنځته سوی. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسس عملی اهمیت وایو. د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس د مو ویله د میوسس چې د فرقی دوی چې د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دي، او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري، او د جنټیکی موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټول په چشکی کېږي د میوسس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګه د جنټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتي دي، ځکه دغه د هګۍ او سپرم چیکې دي تولیدوي، او دا پروسه چې د نیوی نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دي، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو. که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسي، نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کیږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي، یا ډیر سي یا کم سي، کم که چیرې سیمو جوړ هغه له منځه ځي، او که چیرې ډیر سي هغه داون سندروم باندې اخته کیږي. چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري، د عمر د لحاظ مطلب غټي، مگر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو د کوم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي، هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم گمیټونه چې دی سره یو ځای کیږي، او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورسره، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي، هغه ته به چې وایي د میتوسس مرحله په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري، چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه، یو ان پکې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده، چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې، چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا سره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کیږي فرق لري، او د جنټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیوې مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړیږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه ان شاء الله چې په ځان سره مو نوٹ کړی. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شی دی؟ او درېمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ستاسو ټولو ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلې مې ومني، هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي، د هغه په ترڅ کې د کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي، چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ ساسي درس د شپږپېتو سمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې اچشتي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل رسې، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډول ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول، ځکه نو نه غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د میده فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول، سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو، چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري، چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دا
دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې کچیر مشتر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کم خطونه چې دی هغه چې کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکار کیږي او د دوغه ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړش چې دی د زید کرشي چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرش ترمن ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره دیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپل دوه ډوله پروتین لري چې یو نازک پروتین دی چې د اکټین په نامه سره دیږي او خپل په جوړښت کې بلی مایوسین پروتین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سره رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کم دوه برخې چې دی هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکو د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال موږ کولای لکه جوړه هډوکو او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکو چې کله خپل یو د بسره وصل اوسې دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره دیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره دیږي لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو همدارنګه دا کم عضلات چې دی په دې کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه چې کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره چې کړی دی همغږي کړی ده چې په دې سره دوی چې کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي مثال خبرې دا کم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره دیږي او بل یې چې باسط عضلات دی هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره دیږي چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوږې د هډوکي څخه به تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره دیږي ادرسر عضله ده چې هغه به چې ده د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایو لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دی خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مایو په فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دی خپل په منځ کې د مایو فلامنت لري چې د مایو فلامنت پروتینیال یا فونه دی چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دی چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنی اساسي واحد دغه دوه پروتینونه دي عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوېږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي دغه عملیه څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب ورستی برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سودیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سودیم د حجرې داخل لاړي، دا د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دا دغه کوم برېښنایي